افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وی د دوحې په غونډه کې د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل لپاره د ډیرو اجماع د افغانانو ترمنځ پر سیاسي خبرو اترو وه. ښاغلی ویسټ پرون ماښام په خپله ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د جاپان له سفیر تاکاشي اوکادا سره په خبرو کې د افغانانو ترمنځ د ملي ډیالوګ پر ژر پیل ټینګار کړی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربهتوب د دوحې غونډه د همدې اونۍ د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د طالبانو له ګډون پرته ترسره شوه. طالبانو د دې غونډې پر مهال وویل چې دوی ته د ګډون بلنه نه ورکول د افغانستان مسله نور هم پیچلې کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکې اداره یا سیګار وایي متحده ایالات پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانانو سره تر ټولو لوی مرستندوی پاتې شوی او $2.7 میلیارد مرسته کړې ده. د سیګار په راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شوی دغه راز ویل شوي چې دا هیواد په بشري مرستو کې هم چې تر ډیره د ملګرو ملتونو ادارې ترسره کوي لوی لاس لري. له دې مرستو سره سره په افغانستان کې بشري ناورین تر ټولو ستر بلل کیږي او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش ویلي و نوي په سلو کې افغانان په بې وزلۍ کې ژوند کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که طالبان په افغانستان کې د دوی او نورو مسو پر ښځینه کارکوونکو بندیز لري نه کړي، له دې هیواد سره به بشري مرستې کمې شي. په عین حال کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د جزئیاتو له ورکړې پرته ویلي دوی د بودیجې د کموالي له کبله د هغو کسانو شمیر کم کړی چې په میاشتني ډول د خوراکي توکو مرسته ورسره کیږي. د افغانستان د بشري حقونو پخواني کمیسیون چې طالبانو منحل کړی او په له هېواده بهر فعالیت کوي، په بهر کې د طالبانو مخالفان ته د طالبانو د وټلو مطبوعاتي څیرو ګواښ واقعي بللی دی. د کمیسیون پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي د طالبانو د کورنیو چارو د پخواني ویان قاري سید خوستی او د بلې مطبوعاتي څیرې جنرال مبین ګواښونه د افغانانو کوربه هیوادونو ته خبرداری دی. خبر پاڼه کې ویل شوي د طالبانو دغو مسؤولانو په بهر کې له خپلو خواخوږو او پلویانو غوښتي چې د طالبانو دښمنان له منځه یوسي. د بشري حقونو پخواني کمیسیون په بهر کې له افغانانو غوښتي چې د خپل امنیت پام وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي کندهار کې د کانګو طبي پیښې زیاتې شوې. دې سازمان که څه هم کره شمېرې نه دي ورکړي، خو پرون یې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په جنوبي ولایتونو کې 9 شپېته تنه روغتیایي کارکوونکي د کانګو طبي د مدیریت او کنټرول لپاره روزلي دي. کانګو یو ډول انتاني ناروغي ده چې د څارویو د کنې یا ټیک په وسیله انسانانو ته لیږدول کیږي. دغه ناروغي اکثره د هوا په تودوخې او د لوی اختر په نږدې کې دو سره چې خلک له څارویو سره ډیر سرو کار پیدا کوي زیاتیږي. د اوکراین په پلازمینه کیف او خرسون سیمې د روسي پوځیانو د بې پیلوټ الوتکو د تازه پیل شوې لړۍ په ترڅ کې 1 ملکیان وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي دغه ملکیان پر یوه سوپر مارکیټ، ترن سټیشن، کورونو د تیلو پمپونو او نورو ملکي سیمو کې پنهخه شوی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې د شپې لخوا شوی د غبریدونو کې لکتر لګه 40 ملکیان ټپیان شوی دی. په خرسون سیمه کې تر پرون ناوخته پورې هم د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو راپورونه ورکړل شوی دی. ازادي راډیو اوري لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لاندې خبري برخه لرو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ښځو پر کار بندیز د بشري مرستو رسولو ته یو لوی خطر دی. دې ادارې ویلي پر ښځینه کارکوونکو بندیز او هممهاله د بودیجې کموالی د خرخې ګڼې د چارو په وړاندې لوی ننګونې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش او د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری افغانستان کې د بشري حقونو ټینګښت د نړیوالو یو لومړیتوب بللی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
لنجدې یوه میاشتې راهیسې د ملګرو ملتونو بیلابیلې ادارې هڅه کوي چې طالبان بیرته د دوی ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي، خو دغو کوششونو تر اوسه پایله نه ده ورکړې. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداری ورکوي چې د ښځینه وو پر کار د بندیز دوام د خیر ښېګڼې او مرستو رسولو چارو ته یو لوی خطر دی. د WFP د افغانستان څانګې یو ویان وحید الله امانی د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي دوی لشپژو لسیزو راهیسی دغه هیواد کې فعالیت لري او نه غواړي چې افغانان یوازې پریږدي. نوموړي ټینګار کړی چې د بېوزله افغان میرمنو او ماشومانو د ښه لاسنیوي لپاره اړینه ده چې ښځې بیرته د مرستو رسولو په چارو کې د کار اجازه پیدا کړي.
تبلیغي کلک پاور لري چې خزو ته د خزو لخوا غوره خدمتونه تر سره کېدای شي او د خزو بیرته کار ته راستنول د تبلیغي لپاره لوی لومړیتوب دی او د دې لپاره موږ په ټولو ساتو خبرو اترو ته ادامه ورکوو. د خزو پر کار محدودیتونه په افغانستان کې د بشرپاله کړنو لپاره یو لوی خطر دی، که څه هم نن ورځ تر ټولو لوی خطر د بودیجې نشتوالی دی.
طالبانو نږدې میاشت وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز ولګاوه چې ګڼ کورني او نړیوال غبرګونونه یې وپارول. د دې کار په غبرګون کې ملګرو ملتونو وویل چې افغانستان کې د مې میاشتې تر 15 نیټې خپل ماموریت ارزوي او خبرداری ورکړی و چې که طالبان یې ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورنه کړي یو ډارونکی انتخاب به وکړي. سبا جمعه د ملګرو ملتونو د ماموریت د ارزونې وروستۍ ورځ هم ده او تر همدې ورځې ملګری ملتونو د نږدې 1500 ښځینه کارکونکو په ګډون ل خپل 3300 کارکونکو وشتي و چې لیستثنایي موارد پرته د دفترونو ته نځي. د ملګری ملتونو لدې خبرداري سره سره طالبانو تر اوسه د شوزو د کار په اړه خپل دریس کې نرمش نه دی راوستلې او دای د افغانستان یو داخلي ارزښتي موضوع یاده کړی ده. په ورته وخت کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین ازادي رادیو ته ویلي چې دوی چمتو دي له ملګرو ملتونو سره پر اختلافي مسایلو خبرې وکړي. دبليو اف پی داسې مهال د ښځو پر کار بندیز او د بودیجې کموالی لوی ننګونې بولي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ویلي چې د افغانستان 90% وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. ښاغلی ګوترش د افغانستان په اړه د دوحې تر غونډې وروسته چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو جوړه شوې وه وویل د ملګری ملتونو د ادارو په شمول په نادولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی او زیاته کړه چې دوی به هیڅ کله د ښځو او نجونو پر حقونو باندې د بیساري سیستماتیکو بریدونو په وړاندې چوپ پاتې نسی. پرون چهارشنبه د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم وویل چې د دوحې په غونډه کې ټولو پر نورو لومړیتوبونو سربیره د ښځو او نجونو د حقونو پر ټینګښت ټینګار وکړ. معلومه ده چې د ښځو د کار او تعلیم پر سر باندې طالبانو د حکومت او نړیوالو سازمانونو نندري تر څه وخته دوام وکړي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په اړه یو بل غونډه هم جوړه شي چې هلته به د افغانستان په تړاو د نړیوالې ټولنې پر اقداماتو بحث وشي.
و امریکا چې د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی او زلبیا خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې خزو پر کار بندیز د بشري مرستو رسولو ته یو لوی خطر ده. لبل خو په کندوز کې یو شمیر هغه خزي چې له دندو ګوښه شوی وای له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، له دندو محرومه شوی میرمنې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې خزو ته د کار کولو اجازه ورکړي ترڅو په دې توګه خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې پرې هوارې کړي. تفصیل په دې رپورت کې.
پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنې دو سره زیات شمیر لوستي او تحصیلي یافته ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو څخه محرومې شوې دي. هغه شمیر ښځو چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو لپاره د خپلو کورنوي لګښتونه او اړتیاوې پوره کولې، اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اسمان نورزی د کندز ښار اوسیدونکی ده. هغه وای په خوای په یوې بهرنۍ موسسې کې کار کوي او د خپل نه کاسیز کورونی لګښت پوره کوي.
کار ما ده بین زنا بود، همراه زنا کار میکردیم، از این جمعره محرم
کلیوالو شزه ته د حفظ الصحه او د خورزواکی په برخه کې په هوی ورکوله او ل خپل محرم سره کلیوالو سیمو ته تللو او دغه راز شزه ته مو د پیسو د سپمولو لارې چارې خودلې او شزه له موږ څخه خوشاله وي. خو د دندې له لاس ورکولو سره وصل سختو ستونزو سره مخ یم. هغه له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل لکه رئیس چې له دندې ګوښه شوې ده د اقتصادي ننګونو له وجې ورته روحي تکلیف پیدا شوی دی.
په وضعیت روحي کلګي خراب شوه، خصوصا خودم که فعلا
لکه رئیس چې وزګره شوې يم روغتي حالت می ښه نه دی. دا ډیرو اندېښنو له امله رات رواني تکلیف پیدا شوی دی، ځکه پلار می وفات شوی دی او وړه ورونه خويندې رات رغړه دي او حیران يم چې ورسته لدې بد خپل کورنۍ لګښت څنګه پوره کوم.
څلور دیرش کلنه صالحه قریشی هم یو له هغو ښځو څخه ده چې څه باندې لس کاله یې په بېلابېلو دولتي او غیر دولتي دفترونو کې کار کړی دی. هغه وایي تیر کال چې طالبانو په بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار کولو یې بندیز ولګوه، په وینا یې زیات شمیر بهرنیو دفترونو خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړل او د نورو میرمنو په څیر دې هم خپله دنده له لاسه ورکړه.
یک فامیل پنج نفری رسید تا داخل خرد دارم خودم شد.
دا یوی پینزی کسیزی کورنی مسئولیت را ترغالی دی. بخامی چه دند تر سرکول از موگ دا کورنی اقتصادی وزید خوو. کابو یو کال کیگی چه زه اوزگار شویم او اوز لکرونو دک جوان تیروم. موگ لیسلامی امرت سخه غختن که و چه خوزتا دا کارکولو اجازه ورکری چو دخپل کورنی و اقتصادی ستونزی هواری کری.
د کندوز یو شمیر اوسیدونکي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول د ټولنې په ګټه نه بولي. دوی د افغانستان له اوسني حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ټولنې ټولو وګړو هم ښځو او هم نارینهو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي. د یاد ولایت یو اوسیدونکي اماد الدین حامد آزادۍ راډیو ته وویل،
دا اوس تاسو وینئ چې ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې په ټولنه کې زیاتیږي او خلک سخت اړمن دي. یو ځل بیا موږ د حاکم نظام نه هیله کوو تر څو خپله پریکړه د سره کتنه وکړي. نو ډیری ښځینه کارکوونکي هغه کسان دي چې په هغوی د ژوند د کور اړتیاوې برابروي او دوی د کور سرپرستی دي او د کور سرپرستی ور د غاړې دي.
له دندو ګوښه شوې دغه میرمنې په داسې حال کې له بد اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي چې د افغانستان اوسنی حکومت په تازه اقدام کې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو هم بندیز لګولی چې دغه پریکړه پر کور دننه او په نړیواله کچه له پراخو انتقادونو سره مخ شوې ده.
په کندوز کې د هغو ښځو د شکایتونو په باب مو واورېدل چې مخکې دندې ترسره کولې او اوس خپلې دندې له لاسه ورکړي او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د سرپلټونکي اداره یا سیګار وایي د نادولتي مؤسسو په چارو کې د طالبانو لاسوهنه د پام وړ زیاته شوې. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي، نادولتي مؤسسو په افغانستان کې د ناامنۍ او ځورولو له ګواښ سره هم مخامخ دي.
سیګار وای په افغانستان کې د خوراکي موادو د ویش په یو پروګرام کې د طالبانو د یو وسلوال لخوا د هوایی ډز وروستۍ پیښه د موسسو د زورولو یو بیلګه ده. د سیګار په درې میاشتني راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو، دغه راز راغلی چې د نادولتي موسسو کارکوونکي د طالبانو د تلاشۍ په پاټکونو کې زورول کیږي او هم طالبان د دوی په عملیاتي چارو، پروژو او برنامو کې لاسوهنه کوي. دا اندېښنې داسې مهال ښودل کیږي چې همدا مهال د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې 90% کې افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي او دوی کې شاوخوا 28 میلیونه داسې دي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي. سیګار د غرض ویلي په افغانستان کې به روان 2023 کال کې 4 میلیونه کسان له شدید خوارځواکۍ کړیږي چې دې ډله کې نږدې 9 لکه یې ماشومان دي. د سیګار په راپور کې وړاندې راغلي طالبان له مخکینۍ خبرتیا پرته د موسسو دفترونو ته ننوځي او د هغوی د کاري پلانونو، بودیجې، عملیاتو او کارکوونکو په اړه د معلوماتو دوامداره غوښتنې کوي. د سیګار په وینا طالبان دغه راز له موسسو څخه د پروژو په تصمیم نیونه او عملي کولو کې د زیاتې ونډې غوښتنه کوي. تر دې وړاندې د طالبانو ویاندویانو ویلي چې د موسسو په چارو کې لاسوهنه نه کوي او په خبره یې ملګرو ملتونو ته یې هم کوم خنډ نه دی رامنځته کړی، خو ملګرو ملتونو د هغوی پر ښځینه کارکوونکو له بندیز وروسته د نږدې 600 ښځو په ګډون خپل 3300 کارکوونکي په کور کینولي. د سیګار په وینا د اپریل میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز په احتمالي ډول د دې نښه ده چې طالبان به د موسسو په چارو کې خپلې مداخلې ته چې د افغانانو په زیان هم ده دوام ورکړي. د اسوشیتد پریس خبری آژانس د راپور له مخې ملګرو ملتونو هم سیګار ته ویلي چې د طالبانو کمزورې حکومتولۍ او د مرکزي او ولایتي چارواکو ترمنځ اختلافاتو بشري وضعیت ته د ځواب ورکونې چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. طالبانو د ښځو د کار په اړه خپل دریس کې د نړیوالو لپاره لپسې غوښتنو او خبرداریو سره سره کوم نرمښت نه دی ښودلی. هممهاله ملګرو ملتونو سیګار ته ویلي چې ممکن محدودیتونه نور هم ډیر شي. د سیګار راپور داسې مهال خبریږي چې تازه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې دوه ورځنۍ غونډه د طالبانو له حضور پرته پای ته ورسېده او پر دې هدف جوړه شوې وه چې د افغانستان په ځانګړې توګه هلته د بشري وضعیت په اړه یو واحد دریز رامنځته شي. د سیګار پر راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې لدې ستونزو سره سره لا هم امریکا د افغانانو ستره تمویلونکې پاتې شوې او د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان ته 2.1 میلیارد ډالر پیسې لیږلې دي. د سیګار پر راپور کې راغلي نه دوی او نه هم د امریکا بهرنیو چارو وزارت پوهیږي چې دا مهال طالبان د ملګرو ملتونو او نورو موسسو له فیسونو او نورو تادیاتو څخه څومره عواید ترلاسه کوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو وړاندې به په دې خبرونه کې واوري چې په بغلان کې د غزل شپه ولمانځل شوه.
یو محل کې شهران راټول شوي وي، هلته شامې بلې وي، سکون وي، آرامي شوي، هلته به د غزل ویل د دکلمه کول یو ځانګړی کیف لري.
په هلمند کې د ترنم سیالۍ ترسره شوه.
ډېره موده بعد مو انتظار ګلونه وسپړل، مست د هلمند سیند شو.
د ډاکټر زرین انزور سره د دوی پرونی وی چاپ شوی کتاب شخې دلایم
ټول غدلایل وی سره یو ځکه کلی دي چې په دغه دلایل باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی، دویم دا دی، دریم دا دی.
د امریکا د وینسکانسن پانتون په نصاب کې ملي اټن شامل شو. دا به هم واوري چې په کندهار کې اوس پرونچونو هم نشاو ایل کیش.
زو کړی منجلی ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده، واوا د ګل غوټی ده په غونچو کې ده ګلانو امین کې مؤمنانو.
نور مطالب هم درو. شپه چوپتیا او شور په بغلان کې غزل شپه په همداسې فضا کې ولمانځل شوه. د مرکزی بغلان پولیس والیک شاعرانو او د ادب مینوالو یو ځلبیا د پسرلی و شپه په شعر رنگی نکړه. خو بیا ځلی د دوم کال په مخه د بهیر له تالاره بهر جزئیات په راپور کې
په بغلان کې لوو کلون رهیسی هر پسرلی بغلان ادبی بهیر د غزل شپه لمانځي. د ځلی د غوی په پینځمه د ورځ شیرونو او ترنم ته ځانګړی کړی و. دا بغلان ادبی بهیر دا مشرتابه غړي عبدالوهاب مومند د دې غونډې په اړه چې شاوخوا 15 شاعرانو او شیرخوخو پکې برخه اخیستې و ازادي رډیو ته ویل.
سکل بیا بغلان ادبی بهیر د غزل په ترانوي غزل شپول مازله د کندوز فرهنګي زوارانو شاعرانو په ګډون همدارګه د پور خبري خارګوټي شاعران او دی مرکزی بغلان شاعران پښتون بغلان ادیب بهیر د شپنور منځله سکل په یو خاص ډول باندې په یو دیره کې چې د بغلان ادیب بهیر غړی تاج محمد جاهد په قربتوب د دوی په دیره کې د شپنور منځله سره په ډیر خکلی بڑه باندې او شاعرانو د زړه خواله په شعر بڑه باندې د دیش په پترسکی وویلی او د زړخواله د شعر په شپه باندې وکړه.
د غزل شپه لا دیار لسو 95 کال رهیسی بغلان ادبی بهیر لمانځي. دی بهیر باب خو د غونډه د بهیر په تالار کینیوله، خو له دوو کلونو رهیسی دیرو ته مخه کړی ده چې د غونډې د زینو برخوالو په باور له خار او بازار څلری په دیرو کې د شپې سکوت څنور زیاتیږي. دا بغلان ادبی بهیر یو بل مشر عبدالمبین صافی دا تیر اونۍ د غونډې پاړه چې چارې څنګه تنظیم شوې وي ازادي رادیو ته پرالیګلی پیغام کې وویل.
لومړی سر کې شهرانا ټولیږي بل د ما خان منځوسو ځینې کوچنی کوچنی ادبی بحثونه کیږي په اجنډا کې کی ترتیب برابرۍ کې ډوډۍ خوړل کیږي ورسره لغه ډوډۍ نه متصل د مسختن منځ کیږي او بیا بل دغه د غزل شپې لپاره یو ځانګړی محیط چې دغه داسې برابري کې چې ګروپان ټول خاموشي کې هلته مصنوعي رڼا نه وي، برق یا درخ مسایل نه وي، نو هلته ډیوی بلیږي او د ډیوی په رڼا کې سمغه لږ رڼا ده، شاعران عمل سره غونډیږي، یو ډیر تام سکوت وي، ډیره مطلق خاموشي وي چې هیڅوک په ډول کوشنی کې چې مجلس خلال کې خبرې وکړي، یوازې مغه وندوی چې کوم شاعر دعوت وی اغزی په همدغه حالاتو کې چې هوا لږ څه تیاره وي او رڼا وي یوازې د ډیوو وي او هغه شاعرانه احساس ښه فوق العاده پارېدلی، نو هلته خپل غزل وړاندې کوي او ډېر په ځانګړي شوق سره دکلمه کوي او دا ناس کسان د هغې دکلمې نه خوند اخلي او د هغه اورېدلې او ډېر آرام سکون او یو ځانګړی احساس لري چې هغه البته هلته موجود وي سره ډېر ښه درک وي سي. دا چون نه غږ شته دی، نه موټر شته دی، نه خلک شته دي، نه مرش شته دی، نه د ټولنې دا ډېر بیروبار شته دی. ډېر یو آرام شپه، آرام حالت او د شعر او غزل روح ته انسان ډېر ښه ورننوتی سي، ډېر ښه خوند اخلي. او په ورپسې دی کې البته شاعران خپل شعرونه وایي، دا تر ډېره وخته دوام کوي، ممکن تر دولسې وي بجې، بعضن تر دو بجو شپو هم دوام کوي. کله چې ادبي تنده خړو باسي اشعارو څخه خپل اشعار ولوستل، په دې کې ترنمونه کېږي چې دوه درې اشعار وروسته غزل وروسته بیا ترنم غزل نه ترنم کېږي، او په دغه ترتیب باندې هغه اصلیت چې دی د غزل شپې سکوت دی چې بیا ټول خاموشي، او هغه په یو خاص انداز یا په هغه چاپریال چې ورته جوړ شوی دی، په هغه د غزلونو دکلمه او د اشعارو وړاندې کول دي.
خغلی ساپی زیاته کړه چې د غزل شپه د نوو شاعرانو د ودې لپاره او د مشرانو د ادبي تندې د خړوبولو لپاره اغیزمنه ده. په ځانګړي ډول شاعرانه فضا د دې اغیز تاثیر زیاتوي. د غزل شپه غونډه کې شاعر ضیا زمیر خپل غزل ته سیاسي رنګ ورکړی و. په افغانستان کې له روسي سیاسي تحول راوروسته ترنم ته توجه زیاته شوې ده. د غزل شپه په غونډه کې ځینو برخوالو ترنم ته مخه کړه. عبدالله رحمانی او عبدالقدوس شریف په ګډه ترنم وکړ. څوار لس کاله کېږي بغلان ادبي بهیر د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې فعال دی. دا ولسوالۍ د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و، خو د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال په دې سیمه کې جګړې تودې شوې. نو د وخت حکومت د بغلان مرکز پلخمري ولسوالۍ ته انتقال کړ، چې له هم د بغلان مرکز په پلخمري کې دی، او اوس له پلخمري نه هم شاعران او لیکوالان د بغلان ادبي بهیر په غونډو کې د ګډون لپاره مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ورځي.
د بغلان لا ترنم به د هلمند ترنم ته مخ کړو. په هلمند کې وی سیمه ایز رسنۍ د شاعرانو او نعتویونکو ترمنځ د ترنم سیالي تر سره کړه. د دې سیالي برخوال وای د ډول هڅې د ادبي ټولنو او فرهنګیانو ترمنځ د هڅونې انګیزه ورکوي. په دې اړه زموږ د همکار بصیر الله قادل راپور لا ترنم سر پیلیش
ډیر مو د باد مو انتظار ګل نو سپړل مست د هلمند سیم شو چې انار ګل نو سپړل مست د هلمند سیم شو چې انار ګل نو سپړل
محمد رفیع بختیار هغه شاعر چې د سکون رادیو د ترنوم په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي په اوسنی وخت کې شاعران او لیکوالان هڅونې ته اړتیا لري چې دا ډول سیالۍ جوړول ورته یو ډول انرژي ورکوي. ښاغلی بختیار وایي په لری پرتو سیمو کې ډیری تکړه شاعران شته چې د ټولنې له سترګو پناه دي چې دغه ډول سیالۍ کولی شي راڅرګندې کړي.
شاعران نعتخوانان هر څه چې په هره برخه کې اول خو دا تشویق ته ضرورت لري. دا یو ښه ذریعه ده، ښه وسیله ده. موږ داسې استعدادونه دا شاعران لرو چې هغه پچ دي، نو که دغسې سیالۍ په لاره واچول سي نو زموږ شاعران موږ نعتخوانان به خلک وپیژني.
عبدالجبار مظلوم چې د هلمند د نادعلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړی او شاعر دی، د سکون راډیو له لورې په جوړه شوې سیالۍ کې دوی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي
خوشبختانه چې په هغو سیالیو کې مې دوهم مقام ترلاسه کړی، ډیر خوشاله یم او منندوی هم یم له دغسې رسنیو چې هغه د نعتخوانانو لپاره کار کوي. دا زموږ لپاره یوه غټه خبره وه.
کتاب ل جوړ دی او دا ګوتی د قلم دی، غربت لجم پریش دا د وخت نه محترم دی، ټوپک د دې تیر عمر حساب را سر وکړه، تڅکړی دی وایستا کوم کرن سم دی غربت.
بل پلو د سکون سیمایز رادیو مسؤل حافظ احمد نصرت وای دوی د نور ادارو په همکارۍ او مالی ملاتړ د هلمند بیلابیلو ادبی ټولونو د شاعرانو او ناتویونکو ترمن سیالي جوړ کړی و. نوموړی وایي له دې سیالیو هدف دا دی تر څو له یوې خوا شاعران او نعتویونکي وهڅول شي او بل پلو د ترنوم کولو فرهنګ وغوړېږي.
سکون رادیو په لومړي ځل په هلمند کې د نعتویونکو ترمنځ یوه ډېره مهمه او شفافه سیالي را پیل کړل. دې سیالۍ کې موږ د هلمند په سطح د شلو تکړه او ټاپ نعتخوانانو سره خبرې وکړلې چې د دوی لپاره بیا موږ یوه خپرونه جوړه کړل د نعتویونکو سیالي په نوم، چې دا له شنبې تر چهارشنبې لایې پر شپه خپرېدل. یو یو نعتخوان موږ پکې مېلمانه کوي، شل خپرونې مو ورته جوړ کړې، شل مېلمانه دغه نعتخوانان مو هرې خپرونې ته راغوښتل. هغوی پر نعتخواني او پر ژوند او پر ترنمونو پر دې شان ورسره غږېدلو چې مستقیم اورېدونکو اړیکې نیولې، هغوی هم پوښتنې لرلې.
ښاغلی نصرت وایي دوی د نعتویونکو لپاره د خپرونو تر جوړېدو وروسته پر خواله رسنیو د ټاکل شوو نعتویونکو لپاره رای ټولونه پیل کړه چې له بیلابیلو پړاوونو وروسته پکې له لومړي تر څلورم مقام نعتویونکي غوره شول. هغه وایي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ دا ډول سیالۍ به دوامداره وساتي. دا چې ترنوم څه معیارونه لري او ښه ترنوم څه ډول کېدلی شي، ځوان شاعر او ترنوم کوونکی بخ جمال کریمي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ترنوم د غږیزو هنرونو له ډلې یو هغه هنر دی چې د معیارتوب لپاره د ښې حنجرې تر څنګ د ښه شعر انتخاب، د یوه مناسب او ښه کمپوز جوړول ورته ډیر اړین دی. د دې تر څنګ بله مهمه مسأله هغه پکې د شعر روح سره بلدتیا پیدا کول، د هغه احساس موندنه چې په شعر کې پرته ده. د دې تر څنګ یو بله مهمه مسأله پکې د الفاظو کلماتو درست ادایانه ده.
ترنوم چې د شاعرانو ترمنځ په مشاعرو او ادبي غونډو کې دود دی، ګڼشمیر مینوال لري. په ډیری مشاعرو او ادبي مجلسونو کې شاعران د خپلو زمزمو او ترنوم له لارې غزلونه او شعرونه لا خولي کوي او ځانګړی موسیقیت پکې پیدا کوي.
ژوند می هم غسې بے خوندا دے زم غسې، ژوند می هم غسې بے خوندا دے زم غسې، یاران می
ټینګو مگر نن محفل توار.